کړي نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولې گئی. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41.
اوس هم ازادۍ رادیوي مجله واورئ.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د ډاکټر اکرم ملک زید نوی کتاب په اړه خبرې واورئ چې په اسانه ترې جرمني ژبه زده کېدلی شي.
دا کتاب هغه چا لپاره هم دی چې د صفر نه شروع کوي چې جرمني کلمه یې کله نه یې اورېدلې او پای ته رسیږي هغه چاته چې ادبیات غواړي زده کړي.
کله سوخته د دنیا پای د خبریال نستونه دری د احتیاط د وخت خاطرو کتاب دی چې عمر ستانکزی پښتو ته ژباړلی. د همدې کتاب په اړه د لیکوال او ژباړن خبرې در اورو.
پل سوخته د دنیا پای زما د ژوند هغه تیاره برخه دی چې او کال تدریجي مرګ کیسه پکې لیکل شوی دی.
تیره اونۍ د هند مشهوره سندرغاړي لتا منګیشکر د ژوند له کاروانه جلا شوه. د هنري سفر په اړه راپور لرو.
دغه سندرې دومره په زړه پورې دي چې په خاطرو بدلې شوې دي او یو ډول نوستالوژیک ارزښت یې موندلی دی.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پیل د اونۍ له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د هوا مریم عائشه فلم جوړونکې سهرا کریمی ته په ایټالیا کې د هپاتایا جایزه ورکړل شوه. اغلی کریمی ته دا جایزه تیر شنبه په هغو مراسمو کې ورکړل شوه چې په افغاني ټولنه کې د مخکخو میرمنو د رول په اړه جوړه شوې وه. سهرا کریمی ازادي رادیو ته وویل په دې مراسمو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ښځو د اعتراضونو ځپلو او د ښځو د فعالیتونو د محدودولو په وړاندې دي چوپه خوله نه پاتې کیږي. سهرا کریمی چې د تیر جمهوری حکومت تر وروستیو د افغان فلم ریاست مشره وه، فلم یې داسې مهال جایزه ګټي چې طالبانو د افغان فلم ریاست ته بل مشر ټاکلی. په بامیانو ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د رسنیو، مدني او فرهنګي بنسټونو له غړو سره د همغږۍ غونډه وشوه. باختر دولتي اژانس ویلي په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي سیف الرحمن محمدي له خبریالانو وغوښتل چې د نورو مسایلو تر څنګ دي د طالبانو د حکومت فعالیتونو ته هم پوښښ ورکړي. په دې غونډه کې خبریالانو او مدني فعالانو خپلې ستونزې د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ له رئیس سره شریکې کړې او د حل غوښتنه یې ترې وکړه. د هند مشهوره سندرغاړي لتا منګیشکر د 92 کلونو په عمر وفات شوه. د لتا منګیشکر له مړینې وروسته د هند حکومت 2 ورځنی عمومي ویر اعلان کړ. د لتا منګیشکر د مړینې په مراسمو کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي تر څنګ د هند موسیقۍ او سینما ګڼو هنرمندانو او د نوموړي مینوالو برخه اخیستې وه. لتا خپل لومړنۍ سندره په 1949 کال کې یعنی نږدې 23 کاله مخکې ثبت کړه او د 4 نسلونو لپاره یې سندرې وویلې. په روانه خپرونه کې د لتا منګیشکر د سندریز ژوند په اړه راپور هم لرو. د هند مشهوره سندرغاړي لتا منګیشکر د روانې فبروري میاشتې په 6 نیټه د 92 کلونو په عمر د کرونا ناروغۍ له امله مړه شوه. لتا منګیشکر په خپل ژوند کې زرګونه سندرې ویلې وې.
د هند تر څنګ د دې هنرمند نغمه تر افغانستان هم را رسیدلې وې او دلته یې هم ډیر مینوال درلودل. د راډیوي مجلې په دې برخه کې د لتا د ژوند، فن او شخصیت په اړه تفصیلي راپور در اورو.
تیر یک شنبه په ورځ د 1.3 میلیارد انسانانو په وطن کې دوه ورځنی ویر. دغه ویر له نړۍ سره د هندوستان د سندرو بلبلې د خدای پامانۍ په خاطر و چې په نږدې نیمه پیړۍ کې په 1.2 ژبو تر 1.5 زیاتې سندرې ویلې وې. دا د هندوستان مشهور سندرغاړې لتا منګیشکر وه. هغه د هندوستان په مرکزی مدیه پردیش ایالت کې د 1990 میلادي کال د سپتمبر میاشتې په 23مه نیټه زیږیدلې و چې د روانې فبروري میاشتې په 16مه نیټه د 2 نیم کالو په عمر د کورونا ناروغۍ له امله مړه سوه. د هندوستان یو فیډرالي وزیر په لومړي ځل په روغتون کې د دغه سندرماري لتا منګیشکر مړینه تایید کړه چې په ټول هندوستان او نړۍ کې د هندي موسیقۍ د مینوالو لپاره خواشینونکی خبر و. دا هندوستان ولسمشر او لومړی وزیر په خپلو پیغامونو کې د لتا منګیشکر د مړینې خبر زړه ماتوونکی وبالو او وی ویل د لتا جی مړینې په هندوستان کې داسې تشه پرېښوده چې هیڅوک به یې ډکه نه کړي. هغې د هندي فلمونو لپاره زرګونه سندرې ویلې وې او له دې کبله یې زیات شهرت هم موندلی و چې وجه یې هم په خلکو کې زیات محبوبیت او درناوی د مینې سندرې وې. نوموړې چې د ژوند تر پایه یې واده ونه کړ او له موسیقۍ سره پاتې سوه نو دا به شاید د هغې مینه وه، ځکه هغه 15 کلنه وه چې له خپل پلار د نانات منګیشکر څخه یې د موسیقۍ زده کړه پیل کړه. لتا منګیشکر ته د سندریزو خدمتونو او هنر په بدل کې د وخت د حاکم حکومت له لوري په 2001 میلادي کال کې د هندوستان تر ټولو لوی ملکي ایوارډ بھارت رتنا ورکړل سو او خلکو د حکومت دا کار وستایو. لتا منګیشکر په یو غریبه کورنۍ کې زیږیدلې وه چې له امله یې دې د کورنۍ لپاره د ډوډۍ موندلو په مخه په ځینو فلمونو کې هم کار کړی دی، خو وروسته یې له دغه کاره لاس اخیستی. د پلار مړینه یوه چې لتا جی کډوالۍ ته اړ ایسته له خپلې کورنۍ سره یو ځای ممبئی ښار ته لاړه او د فلمي نړۍ لپاره یې سندرې ویل پیل کړې. د لتا منګیشکر خور شاه بوسلې هم د هندي موسیقۍ په نړۍ کې خورا ډېره مشهوره سندرغاړې ده. لتا منګیشکر په خپلو سندرو کې ډیرای د محبت شاعري بللې چې له دې امله هم په خلکو کې محبوبیت لري. د هندوستان د سندرو د بلبلې لتا جی د سندرو مینوال یوازې هندوستانیان نه بلکې د نړۍ د ډیری نورو هیوادونو اوسیدونکي او چارواکي هم د هغې له سندرو سره مینه لري او خوند ورڅخه اخلي. په دغه مینوالو کې افغانان هم دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپله ټویټر پاڼه د لتا مړینه ضایه بللې او کورنۍ ته یې د تسلیت مراتب وړاندې کړي دي. ښاغلي کرزي لیکلي د لتا منګیشکر ږغ میلیونونه زړونه له خوشیو ډک کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد انیف اتمر هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، موږ د تیر نسل په شان د لتا منګیشکر له ښکلي ږغ او سندرو سره رالوی سوي او ژوند مو کړی. هغه به زموږ د ژوند برخه او د ګډ تمدن میراث وي. د حامد کرزي او اتمر تر څنګ ډیری نور سیاسي او فرهنګي شخصیتونه د لتا جی مړینه د سندرو په نړۍ کې ستره ځایه ګڼي. لیکوال او شاعر عصمت الله ظهیری یو له دغه کسانو څخه دی. نوموړی وایي نړۍ له یوه داسې سندربولې څخه محرومه سوه چې د خپلې سندرې او موسیقۍ له لارې یې د نیمې نړۍ د خلکو زړونه ګټلي. زه تل د لتا جی سندرې اورم او زړه ته مې لویږي چې رښتیا هم د هغې په مرۍ کې بګوان ږغیږي.
رښتیام لتا منګشکر داسې سندرغاړې وه چې تر نیمه پیړۍ زیات د نړۍ د خلکو پر زړونو باندې راج وکړ، حکمراني یې وکړله او خلکو د دې په سندرو کې خپلې خوښۍ احساس کړې، خپل غمونه احساس کړل او د دې په غږ کې خدای پاک خپل یو کمال یې ښیولو. ځکه د نړۍ خلک وایي لتا کې گلے میں بھگوان بولتا ہے، منا دلتا پغاڑ کے بھگوان رغیجی.
دا دی تر سنگ ډیرای نور کسان هم لتا منگیشکر دا شلمی او یوشتمی پیړی هغه سندرغاړی یادوي چې وایي جوړه به پیدا نسی. د دې په باور هغه په خپلو زرګونو سندرو د خپلو مینوالو زړونه ګټلی او خدای د سندرو لپاره پیدا کړی و. د هغه په مری کې خدای د سندرو روح میشت کړی و. دا هیواد نموته لیکوال شاعر او څیړونکی عبدالغفور لیوال وایي د لتاجیله سندرو سره د ټولنې د هر کس یو خاطره تړلې ده.
دا سندرې د ریتم د لحن او د موزیک له نظره دومره راکوونکې دي او په زړه پورې دي چې په خاطرو بدلې شوې دي او یو ډول نوستالوژیک ارزښت یې موندلی دی. د همدې دپاره د ډېرو خلکو چې حتی شاید په هندي یا هغو نورو ژبو باندې نه پوهېدل چې لتا سندرې ویلي دي، بیا یې هم دغه سندرې خاطراتو او د ښکلا خوښونکي شعور په یوه برخه کې موجودې دي او د انسانانو د ژوند بېلابېلې خاطرې ورسره تړلې دي.
لتا سندریا
د لتا منګشکر له سندرو کې ځینې کسان خوند اخلي خو ځینې نور بیا هم غم په غلطه وي چې د دغه کسانو له جملې څخه یو هم د پښتو ژبې نوموته شاعر پیر محمد کاروان دی. ښاغلی کاروان ازادۍ راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي لتا منګشکر د فطرت د شنه ځنګل تور بلبل و چې د زړونو رنگین ګلونه یې په ژغ غوړېدل او موسېدل. دی وایي دا خوږ ژغ ما هم کله کله د شپې په چوپتیا کې له تښتېدلي خوب سره په ګډه اورېدو. یوه شپه مې د دې بلبلې ژغ اورېدو چې ناڅاپه زړه ته دا غزل راغله. هڅه مو وکړه چې د لتاجي په اړه له پیر محمد کاروان سره خبرې وکړو خو اماده نه سو. قسمت الله ظهیر له تاجي د بختور هیواد یوه بختوره سندرغاړې یادوي او وایي هغه په داسې هیواد کې زیږېدلې وه چې اوسېدونکي یو هنرمند او هنر ته په درنه سترګه ګوري، په ژوند او مرګ ستایي.
د لتا د جنازې مراسم خورا اریانوونکي وو. سړی په دې فکر کولو باندې مجبوره کې چې نړیوال خپل هنرمندان په ژوند او په مرګ څومره نازوي، څومره دردانۍ کوي. نو سړی چې خپل کام او خپل کام و سندرغاړو ته هنرمندانو ته د دوی د غربت ډک ژوند ته فکر کې، نو سړی اریان سي چې رښتیا هم زموږ او د نړیوالو ترمنځ همدا توپیر دی. نړیوال خپل سندرغاړي و هنرمند په ژوند نازوي، په مرګ یې غټوي، هم یې قدردانی کوي. موږ یې په ژوند د لوږې وژنو، په مرګ د قبر ځاینه ورکو. همدا فرق دی زموږ او د نړۍ ترمنځ.
لتا منګشکر د هندوستان تر څنګ د نیمې نړۍ د هندي موسیقي یوه لویه هنرمنده وه. که دا هنرمند مړه سوه خو هنر او سندرې به یې تر پیړیو پیړیو د مینوالو په زړه کې ژوندۍ پاتې وي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15.
نستو نادری چې کلونه د افغانستان په تصویری رسنیو کې کار کړی، یو وخت داسې هم پرې راغی چې د رسنیو لسکرین څخه لاړ او د کابل تر پولیسو ختلان دی د نشي توکو په لوخړو کې ژوند پیل کړ. تر پولیسو ختلان دی د نستو نادری په څیر ډیر نور ځوانان چې کمالونه لري هم ورغلی خډیر کمې د نستو په چیر نیکمرغه دی چې لدی جهنم څخه بیرته راوتلی او روخ شوی دی. نستونه دریل رغیدو ورسته د همدی دورې چې د پکی په نشې توکو اخته شو د خپل خاطرو او یادښتونو کتاب ولیک چې له چاپ ورسته د لستونکو له هر کلی سره مخ شو. پولیسو خطه د دنیا پای کتاب په دې ورستیو کې عمر ستانګزی پښتو ته وشباړ او سروش خبرندوی ټولنې چاپ کړ. خغلی نستونه درې د خپل کتاب پاړه وای چې دا کتاب د ژوند د یوې برخې تیاری راس پړي چې نور ته د عبرت سبب کېدلای شي.
پولیسو خطه د دنیا پای زما د ژوند هغه تیاره برخه دی چې وو کال تدریجی مرګی سره پکې لیکل شوی دی. له نیکه مرغه چې زما هیله م همدا و چې یوارې دا کتاب باید په پښتو ژبه باندې ترجمه شي چې زما تجربې دوی ته هم په خپلو ژبه باندې ورسیږي. د ځینې وطنوالو غوښتنه م همدا و چې باید دا کتاب یوارې په پښتو ژبه باندې هم ترجمه شي. په دې کتاب کې زما ټول یادداشتونه چې د ایجاد د تیاره په وضعیت نه لیکل شوی دي دی کې راغلی دي. مخاطبین چې دا کتاب لوستلی دي یوازینی شی چې ډېر ټینګار کوي او دا د کتاب د پیاوړتیا برخه ګڼي دا دی چې په ډېر روانو ژبه باندې لیکل شوی دي. ما سره چې څومره مخاطبین د دې کتاب په هکله خبرې کړې دي یوازینی برخه همدا و چې دا کتاب په یوه ورځ یا په دوه درې ساعتو باندې ختم کړی دي. او زه اوس هیله لرم چې د افغانستان خلک وکولی شي چې د دې کتاب پښتو برخه او پختو ترجمه هم به ولولی او دا دیو موتاد قصه ده چی سنگه په ایتیاد لمن باند سقوط کهی او سنگه دی ایتیاد لمن نه خپل زان نجات ورکهی. زده سیویل لرم چی مونگی او افغانستان ولرو چی پکی هیس دینشه تو که کسی نوی او انشالله رمان پا دی کتاب که دیر شیون را خلی دی چی خلق باندی خه اخیزه کهی او یو تجربه ورته تزدیق کهی.
پلی سخته د دنیا پای کتاب د لیکوال خاغلی نستونه دری خبرې مووریدې. د رادیوي مجلې په دې برخه کې د همدې کتاب لژباړن عمر ستانګزی سره غږیږو. ستانګزی صاحب که لومړی دا راته ووایه چې ولې مو دا کتاب راوژباړه؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل لیکوالان ژباړې کوي، لیکنې کوي، آثار راپنځوي، خو ځینې آثار تر نورو آثارو د ټولنې او وخت له غوښتنو سره سم ډېر ارزښتمن تمامېدلی سي، یعنې په ټولنه کې ډېر اغېزمن تر نورو واقع کېدلی سي. نو دغه آثار یا دغه کتاب د ژباړلو یوازینی علت هم همدا و چې د ټولنې لپاره یې په اوس وخت کې ډېر څه په خپل نچوړ کې یا هم په خپل متن کې لرل او لري. بل دا چې په ټولنه کې لکه څنګه چې په دري ژبه کې چاپ شوی و پښتو ژبه کې هم د پښتون میشتو سیمو او ولایتونو یو اړتیا وه، یو ضرورت و تر څو د هغوی د لا سهولت لپاره دا پښتو شوی وای. نو دغه دوه اساسي علت و چې ما دا سر پښتو ته کړ.
مننه. د کتاب د ژباړې په وخت کې مو هڅه وکړه چې د کتاب مفهوم راوژباړئ که نه هڅه مو کړې چې کټ مټ هغه د لیکوال ژبه راوژباړئ؟
لکه څنګه چې په ژباړه کې اصول دا دي چې ژباړن باید هوبهو ژباړه ونه کړي، ټکي په ټکي ژباړه ونه کړي، مفهومي ژباړه وکړي. نو ما هم هڅه کړې ده چې هوبهو کټ مټ ژباړه ونه کړم او مفهومي ژباړه وکړم. نو دغه کتاب هم چې ما پښتو ته ژباړلی تر ډېره مې هڅه کړې ده چې زه هغه اصول په پام کې ونیسم او د هغو اصولو مطابق مخته لاړ سم کوم چې په ژباړه کې باید بلی سي. نو ما هم تر ډېره بریده هڅه کړې ده چې مفهومي ژباړه وکړم، عام فهمه وي، ساده وي، روانه وي، تر څو د ټولنې وګړي هغه وګړي چې دا کتاب لولي او ایخلی د لوستلو په وخت کې دوی له ستونزو او ننګونو سره مخ نه سي.
مننه. ستانګزی صاحب، دا ستاسو لومړنۍ کتابي ژباړه وه، د ژباړې په وخت له کومو ستونزو سره مخ شوئ؟
دا زما لومړنۍ ژباړه وه، البته د یو اثر په شکل چې چاپېږي. تر دې وړاندې ما په بېلابېلو برخو کې بېلابېلې لنډې لیکنې یا مقالې ژباړلې دي پښتو ته، له پښتو نه مې دري ته ژباړلې دي، خو تر اوسه پورې هغه د یو اثر په شکل نه دي چاپ شوي. که باید چاپ شوي وای خو ما تر هر څه مخکې دغه اثر ته چې ډېر ارزښتمن و د دې ژباړې ته لومړیتوب ورکړ تر څو دا وژباړه ما د ژباړې په وخت کې له بېلابېل ستونزو سره طبعا انسان مخ کیږي. داسې نوي کلمات او نویو اصطلاحاتو سره زه مخ سوم په دې کتاب کې سي واقعا زه د دې مفهوم او معنا هم ډېر نه پوهېدم. نو بیا به ما په دې برخه کې مستقیم لیکوال ته مراجعه کوله او له هغه سره به مې خپله مشوره شریکوله تر څو زه له هغه نه د دې اصطلاح یا کلمې لغت مفهوم ترلاسه کړم. هو به هو به معنا نه هغه کوله تر څو دغه ژباړه مفهومي راسي او په ښه ډول وژباړل سي. نو ډیری وخت زه له ستونزو سره مخامخ کېدم لیکوال ته به مراجعه کوله.
مننه. وروستۍ پوښتنه مو همدا ده چې په دې کتاب کې کومې داسې مهمې خبرې دي چې فکر کوئ هغه د لوستونکو ژوند او فکر ور بدلولی شي؟
په دغه کتاب کې هیواد صاحب ډیر داسې څه نغښتي دي چې واقعا تر اوسه د ټولنې د وګړو له سترګو پټ وو. یعنې د ټولنې ډیری وګړي یعنې 80% وګړي په دې حقیقتونو باندې شاید نه پوهېدل او لرې ترې پاتې شوي وو. په دې کې هغه مسایل راخیستل شوي دي چې یو روغ دی یا معتاد له کومو ننګونو یا ستونزو سره په دغه پړاو کې یعنې دغه وخت کې سي دی کله روغ دی کیږي مخامخ کیږي له پیل نه تر پایه پورې تر درملنې پورې سي یو معتاد بیرته رغیږي. دغه مسایل راخیستل شوي دي. مهمه موضوع دا ده سي د یو روغ دی یا هم روغ کس په روغدیتوب کې کوم کسان سدای دې ته هڅوي تر څو په نشه یي توکو اخته سي یا روغ دي سي. هغه مسایل بیان کړي دي ډیری مافیایي کړۍ ښکار کړي دي یعنی بربنډې کړي دي سي. په دې برخه کې ډیرې لوی مافیایي کړۍ لاس لري او هڅه سوې ده سي هغه څه سي د ټولنې د ځوان کهول لپاره اغیزمن واقع کېدلی سي. نو بلګه د عبرت یو لوی درس واقع کېدلی سي. هغه مسایل په دې کې راخیستي دي تر څو د هغوی لپاره یو بلګه سي او هغه ځوانان چې تر اوسه د روږدیتوب په اړه په څه نه پوهېږي د هغوی لپاره یو ډېر لوی درس او د عبرت کیسه سي.
د جرمني ژبې اسانه زده کړه د هغه کتاب نوم دی چې ډاکټر اکرم ملکزی لیکلی او په دې وروستیو کې په جرمني کې چاپ شوی. ډاکټر ملکزی وایي دا کتاب د لس کاله کار ثمره ده چې پات سوشل مخه کې چاپ کړی. ښاغلی ملکزی زیاتوي هڅه یې کړې چې د دې کتاب له لارې هغوی ته جرمني ژبه ور زده کړي چې په پښتو پوهېږي. ډاکټر اکرم ملکزی د طب ترڅنګ د جرمني ژبې ادبیات هم لوستي دي. تر دې مخکې د پښتو جرمني ژبې یو قاموس هم چاپ کړی و. موږ د جرمني ژبې د اسانه زده کړې کتاب په اړه له ډاکټر اکرم ملکزی سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د دې کتاب د لیکلو په اړتیا او ارزښت راته غږیږي.
چې ما 2009 کال کې د جرمني پښتو ډکشنري ولیکله نو دا غي به ساره هر کله وشو. دا کتاب د ډیرو هیوادوالو خوښ شو او ما ته ویل چې ډاکټر صاحب دا ډکشنري چې دا د ډکشنري نه خو سره جبه نشي زده کولی. هغه خو کې خو یوازې لغات او معنا ده او ځینې اصطلاحات دي نو سره څنګه جبه زده کوی شي؟ نو که په دې برخه کې ته یو کتاب ولیکې د ګرامر کتاب چې جرمني ژبه څنګه زده کوی شي نو ما بیا د دوی د هیلې په اساس باندې رشته د کتاب په پیل شروع کړه. یعنې اړتیا دا وه چې خپل هیوادوالو له ما نه هیله وکړه چې یو ګرامر کتاب زه ولیکم. د جرمني ژبې د زده کړې دپاره کوم خاص غږ په دغه حجم باندې په دغه سادګۍ باندې په دغه آسانه الفاظو باندې کوم کتاب لیکل شوی نه و. د افغانانو شمېره په جرمني کې هم ډېره ده چې د ژبې په اساس باندې تر اوسه پورې دوی کومه خاصه منبع نه درلودله او ژبې کې ستونزه درلودله او سام لري. او په عین ډول باندې افغانستان کې هم ډېر شمېر هېوادوال دي چې هغوی په تمه دي چې کله چا واده کړی دی خپل همسر غواړي د افغانستان نه یا دا چې مالته کار کوي او ته ژبې جرمني ژبې دپاره اړ دي. نو په دې اساس باندې داسې یو غټ کتاب ورته لازم وو.
د دې کتاب د محتوا په اړه که راته ووایه چې څه ډول دغه موضوعات را پیل شوي او څنګه بیا د کتاب په 1900 مخکې پای ته رسېدلی.
هیواد صاحب دا باید ووایم چې دا کتاب چې دی نوم یې دی د جرمنی ژبې اسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې. نو په دننه په کتاب کې اول خو ګرامر ده، په کې ده به ګرامر هم داسې په قرار قرار په مخ کې وي او خبره به ادبیاتو رسی ته رسیږي. نو سره که ووایي چې یعنې په دې ژبه کې نه یوازې ابتدایي د ګرامر برخه ده بلکې ادبیات هم په کې دي، سره د جرمنی ادبیاتو ته هم رسیدلی شي.
ډاکټر صاحب، ځینې نور کتابونه هم لیکل شوي دي. ما خپل د کابل په ځینو کتاب پلورنځیو کې د جرمني ژبې د زده کړې یو څو کتابونه لیدلي دي. که راته ووایې له هغو کتابونو سره د دې کتاب توپیر څه دی، یا کېدای شي ځینې نور کتابونه په دري ژبه هم په افغانستان کې پیدا شي چې لوستونکي استفاده ترې وکړي، خو له دغو ټولو کتابونو سره ستاسو د دغه کتاب توپیر په څه کې دی؟
توپیر په دې کې دی چې نور کتابونه چې ما سره هم شته هغه ډېر واړه دي. زیاتره چې ګورې د سلو نه تر 200 مخو پورې اعظمي ډول باندې رسېږي. خو خبره دا ده چې ما ته ډېر هېوادوال وویلې چې موږ سره ایرانی او پښتو د نورو لیکوالانو کتابونه شته، خو سرم پرې نه خلاصېږي، نه پوهېږو ور باندې، ځکه چې هغه یوازې هغوی لیکلي دي. د مثال په توګه د جرمني داتیف، اکوزاتیف یا ګرامر دغسې جوړېږي، خو دا چې هغه څه معنا ده، ورځني ژوند کې ورته څنګه ضرورت دی، څه رقم یو جمله جوړېږي، دغه شیونه په کې نه شته. هغوی په حساب خپله وظیفه اجرا کړې ده او جرمني ګرامر یې په کتاب کې لیکلی، خو تشریحات بیا په هغې کې نه شته. نو په دې اساس باندې توپیر دا دی چې دغه کتاب ډېر په اسانه ډول باندې لیکل شوی او تشریح شوی دی جرمني ګرامر په کې.
ډاکټر صاحب، ځینې کتابونه خپل خاص مخاطبان لري، خصوصا د ژبو په برخه کې چې کوم کتابونه لیکل کېږي، چې دا د دې لپاره لیکل شوی چې یو کس هغه ورځنۍ محاوره وکړي، هغه د ژوند ورځچارې په مخ کې یوسي، کنه په لوړه سطحه کې یو څوک غواړي په جرمني ژبه زده کړې هم وکړي، دا کتاب ورسره مرسته کولای شي کنه؟
څنګه چې مخکې مې وویلې، دا کتاب ډېر په ابتدایی ډول باندې پیل کیږي. لومړی ما د صفر نه نه چاته منفی نه شروع کړي. ما په دې کتاب کې لومړی د پښتو یاګانې تشریح کړي چې ډېر پښتانه په الف با الف تورو یاګانو باندې نه پوهېږي. ما له هغې نه شروع کړي، بیا مې د جرمني ژبې توري لیکلي، بیا مې تلفظ په کې لیکلی دی، او هغې نه وروسته دا د ګرامر بحث شروع کیږي. نو ګرامر بحث بیا په قرار قرار مخکې ځي، مخکې ځي، آخر ادبیاتو ته رسېږي. نو په دې اساس دا کتاب هغه چا دپاره هم دی چې د سفر نه شروع کوي چې جرمني کلمه یې کله نه اورېدلې او پای ته رسېږي، هغه چاته چې ادبیات غواړي زده کړي.
ډاکټر صاحب، ګرامر څومره د یوې ژبې په زده کولو کې له یو کس سره مرسته کوي؟ ځینې دا خبره هم کوي چې ګرامر ضرور نه دی، یعنی موږ کېدای شي مثال د خپلې ژبې ګرامر مزده نه وي خو ښه غږېږو پرې، نو دغسې یوه بله ژبه هم بې ګرامره وایي زده کولی شو. فکر کوي چې ګرامر زده کول یعنی ژبې ته لار ور پرانیزي، کنه لاره سختوي؟
هیواد صاحب، دا باید ووایو، یو هغه څوک دي چې ماشومان دي وړکتون نه یا ښوونځي نه د ژبه د اورېدو له لارې زده کوي. د بېلګې په توګه باید ووایم، کله چې یو ماشوم، یو پښتون ماشوم د مور تر ناسه زده کړي، هغه خو ژبه خو د ګرامر له لارې نه شي زده کولی، او نه ګرامر یې کله اورېدلی، هغه تش په اورېدو باندې د مور او پلار د خولې نه ژبه زده کوي. راغلو هغه چاته چې دا ژبه یې جرمني، انګلیسي یا بله ژبه مورنۍ ژبه نه ده، او ته یې په کوم جرمني یا کوم انګلیسي وړکتون کې او یا ښوونځي کې نه دی، بلکې د یو بالغ په حیث مثال په توګه ژبه زده کوي، نو هغه به د اورېدو له لارې ژبه نه شي زده کولی، هغې ته به ګرامر پکار دی. نو دا به تشبیه به داسې وکړم چې ګرامر د یو ودانۍ بېلې بېلې دانه په دانه خښته ده، نو یو ودانۍ یو ناڅاپه سړی نه شي چېرته ایښودلی، خښته په خښته به سړی ږدي او جوړ یې رهي به. او ګرامر هم داسې شی دی چې د یو ژبې خښته ده، نو سړی باید قدم په قدم لږ 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 اصول زده کړي. نو په دې اساس باندې د بالغ کسان دپاره چې د اورېدو د لارې ماشوم غوندې ژبه نه شي زده کولی، نو د یو بالکل بنیادي شی دی چې بې د ګرامر سړی یو بله ژبه، پردۍ ژبه، په بالغ عمر کې نه شي زده کولی.
یوه خبره د بلې ژبې د ګرامر زده کول دي، خو ډېر کله داسې هم پېښېږي چې یو کس چې د خپلې ژبې ګرامر زده نه وي، زي مثال د انګلیسي یا د جرمني ژبې ګرامر زده کوي، په دغسې وخت کې د لڅک کول پکار دی؟ آیا یوازې د جرمني ژبې ګرامر زده کړي یا د هغه ژبې چې دی زده کوي، کنه د خپلې ژبې ګرامر هم ورته زده کړي؟
کله چې یو چا یو ژبه ښه زده وي، نو دوهمه ژبه ورته لا پسې اسانه ده زده کول. نو ستاسې پوښتنې لپاره راشم، که چا د خپلې ژبې ګرامر زده کړی وي، نو د جرمنی ژبې ګرامر لوستل او پوهیدل پرې بیا واضح ده چې ډېر اسانه وي. نو هغه چا چې بیخي خپلې ژبې ګرامر زده نه دی نو هغې ته بیا ډېره سخته ده مخکې مې چې یاده کړه چې د بلې ژبې ګرامر زده کړي. نو دې دپاره بیا پکار دي چې یو څوک مخکې له دې نه چې جرمني ژبې ګرامر زده کړي خبدا یې چې هغه د خپلې ژبې ګرامر یو څه وسپل شي. نو دا کار ما خپل کتاب کې کړی دی چې ما لومړی د پښتو یو شعر یو متل یو اصطلاح راخیستې ده، هغه مې داسې ډېره ښه سپللې ده او هغه کې مې د پښتو ګرامر ته مخه کړې ده چې پښتو کې ګرامر دغسې شی دی. بیا مې بیا لیکلي دي چې دغه دی دا چې دی د جرمني زمري ژبې کې ګرامر کې هم دغسې شی شته. نو په دې اساس باندې د خپل کتاب کې له د پښتو ګرامر یا د پښتو اصطلاحاتو نه په قراره قراره د جرمني ژبې ته بیا راغلی یم. نو په دې اساس دا ضرور ده چې خپلې ژبې ګرامر لږ څه سره پوه شي چې په بله ژبه هم پوه شي.
ډاکټر صاحب، د هرې ژبې خپل اصول او قواعد وي، خپل ګرامر وي. تاسو څه ډول د پښتو او جرمني ژبې ګرامر سره همغږي کړي دي چې د یوې ژبې نه د بله ژبه رازده کړل شي؟
هغه په دې اساس شوې ده چې ما لیدلې دي چې خپل زمونږ افغانان کومې تیروتنې کوي. د مثال په توګه په جرمني ژبه کې په پښتو ژبه کې وایم، سړی وایي چې زه له سپینه ډارېږم، له سپینه نه ډارېږم. جرمني کې وایي ای هاب انګست فور دیم هوند، زه سپی مخکې ډارېږم. فکر وکړه، له ته ګوره او مخکې ته ګوره. نو په دې اساس باندې ما خپله لیکلي دي چې د دې او د دې توپیر په څه شی دی. پښتو کې یو رقم اصطلاح ده، جرمني کې بل رقم اصطلاح ده. نو په دې اساس باندې بیا ما د پښتو ژبې نه جرمني ژبې ته اشاره کړې ده چې پام کوئ، تاسو په جرمني کې نه وایئ چې زه له سپی نه ډارېږم، تاسو باید وایئ چې زه سپی مخکې ډارېږم.
ډاکټر صاحب، کله چې یو څوک دغه کتاب لولي، لارښود ته هم اړتیا وي که نه؟ بې له لارښود کولی شي یو څوک له دغه کتاب استفاده وکړي؟
نو د نور کتابونو کې خو ما چې مخکې یاده کړه، یو ښوونکي ته اړتیا شته. او هغه کتاب چې ما لیکلی دې ته ښوونکي ته اړتیا نه شته. په دې نه شته چې یو خو د ګرامر دومره آسان شوی دی چې یوازې تېرولو ته ضرورت، حتی ژولو ته ضرورت نه دی. بل دا دی چې په دې ګرامر کې هر مبحث چې ما ډېر په اسانه تشریح کړی دی، د هغې نه وروسته بیا تمرینونه شته چې هر څوک ځان په خپله کنټرولولی شي چې آیا دا مبحث مې زده شو او که نه شو. بیا د تمرینو لاندې حل شته چې آیا هغه چې چا حل کړ کتی شي چې ما زما حل صحیح دی او که غلط دی. نو په دې اساس باندې د دې کتاب سره یعنی یو ښوونکي ته ضرورت نه شته. یوازنی شی چې په دې کتاب کې نه شته هغه دا دی چې په غږیز ډول باندې تلفظ پکې نشته. په لیکنۍ ډول باندې ما لیکلی چې جرمني ژبې تلفظ څنګه دی، خو په غږیز ډول باندې نشته. دې ته بیا یو ښوونکی یا یو ویډیو یو څه ته اړتیا شته چې دا هم زما پلان دي چې په راتلونکي دی کې دې لپاره یو غږیز ډول باندې یا په ویډیو ډول باندې دا ګرامر تشریح کوم. نو دغه نیمګړتیا شته چې په دې کتاب کې غږیز زبانه د تلفظ نشته.
ډاکټر صاحب، مخکې تاسو یو څه یادونه وکړه، خو کلک په دې اړه وغږیږئ چې د پښتو ژبې او د جرمني ژبې په ګرامر کې څه تفاوتونه دي. یعنی کله چې یو څوک یې زده کوي باید هغو توپیرونو ته متوجه شي.
هغه توپیرونه ډېر دي پکې. هغه دا ده چې سړی باید پوه شي. د مثال په توګه سړی په پښتو کې وایي زه هغه وینم، زه هغه وینم. په جرمني کې یو بل شاعر دا اوس زه هغه وینم درې لغاته شول په حساب. خو په جرمني کې بیا وایي چې ایش زی این، یعنی دا دسی یو شعر ازی چې این معنا دا چې زه هغه وینم. هغه په اکوزتیف حالت یو خاص حالت دی، مفعولی حالت دی دا. نو په دې اساس باندې دغسی توپیرونه ډېر دي جرمني ژبه کې چې مخکې مې هم یاده کړه. بل نور غټ غټ نور اصطلاحات دي چې په جرمني کې په یو ډول وایي او په پښتو کې بیا په بل ډول ویل کېږي.
د کتاب د لیکوال په توګه مو لوستونکو ته مشوره څه ده چې څه ډول له دغه کتاب څخه استفاده وکړي؟
ډول یې دا دی چې دوی باید ما هغه د لومړنۍ پاڼې نه شروع کړي، حتی که کوي چې زما سریزه ولولي او هغې نه قدم په قدم مخکې لاړ شي او تمرینونه یې وکړي. که تمرین کې ستونزه وه باید بېرته د سره شروع کړي او هغه مبحث بیا ولولي. او نو په قدم په قدم تر روسۍ پاڼې پورې باید دوی لاړ شي.
او ډاکټر صاحب دا کتاب چیرته پیدا کیږي؟ یعنی آنلاین هم پیدا کیدلی شي کنه په کتاب پلورنځیو کې خرڅیږي؟
دا خو ډیر نوی کتاب دی، اوس ډیر لنډ وخت کیږي چې دا راوتی دی، او په دې چې دا کتاب په جرمنی کې چاپ شوی او دا په رنګا ډول باندې چاپ شوی او دومره غټ کتاب دی، نو نرخ یې له بده مرغه ډیر ټیک دی. په دې کې باید ووایم چې نه ما ته او نه خپرندوی ته یو سینټ ګټه راځي، بلکې خاص افتخاري کار دی. دا کتاب د جرمنی یو د ژبنۍ ټولنې چې نوم یې فاین دویچ شپاخ ہے هغې خپور کړی دی، خپرندوی هغه دی، ټول حقوق له هغوی سره دي. په دې چې دا یو ژبنۍ ټولنه ده او دا چې دا د ژبنۍ خپلې جمعي ژبې ته د خدمت لپاره ده یو ټولنه ده، او ما خپله هم خپل افغانانو ته د خدمت لپاره دا کار کړی، نه دا د خپرندوی ټولنه او نه زه تینه یو سینټ ګټه اخیستی شو د پیسو په اساس باندې. نو په دې اساس باندې دا کتاب تش خپل د چاپ نرخ یې 4 یورو دی. نو که څوک د چا اقتصاد ورته اجازه ورکوي، نو زه به دا پته ووایم چې دا کتاب چاپ شوی دی د جرمني په IFB فلاګ، یعنی مطبع. او د ډیر مهم شی دی چې د کتاب شمیره یا ای ایس پی این نمره سره بیا ورکي، هغه دا ده چې ای ایس پی این 9 8 بیا یو منفی علامه بیا 3 بیا منفی علامه 9 4 9 2 3 3 بیا منفی علامه 0 3 بیا منفی علامه شپږ. نو سړی کوي شي که چېرته کوم لري ځي کې ضروري چې مطبعې ته ټلیفوني کې هر د کتاب پلورنځی چې په جرمني کې شته هغوی ته سړی د کتاب ایسپین نمره ورکوي او نوم ورکوي ورته. نو په دې ډول باندې بیا هر پلورنځی سړی ته جرمني کې دا کتاب په یوې اونۍ کې رسولی شي. او په نظر کې نیول شوی چې په دې چې د دې کتاب نرخ ډېر پورته دی، د کال تر اخره پورې انشاءالله افغانستان کې به هم دا چاپ شي چې د هغې بیه به ډېر ټیټه وي نسبت 4 اویا یورو ته.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، خوشحاله اوسئ، کور مو ودان.
ډېره مننه تاسو نه، خوشحاله اوسئ.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په ورستۍ برخه کې د استاد اسماعیل لاروی او نظم در اورو چې داسې یو وطن پکې تصویر کړی چې جګړې او بې انصافۍ پکې نشته. د همدې نظم په اوریدو سره د ازادي راډیو مجلې دا پاڼه هم اړو. تر بل خبرونه مو علامل شه. خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړ وو، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړ وو چې له دې دنیا نه لرې وای ډېر لرې، دومره لرې چې هیڅ شناختې ترمنځ نه وای، ان چې نه راتلی د دې دنیا کوترې، داسې ملک وای چې ټیګور پکې پاچا وای، مولانا پکې د ټول وطن امام وای، چ قاضی پکې سقراط و یا منصور وای، افلاطون ل جمهوریت جوړ نظام وای، شین ځنګل او کروندی او شنه باغونه خکار په ټولو روایاتو کې حرام وای، ژوند تر ټولو بهترینه سرمایه وای، ژوند تر ټولو بهترینه سرمایه وای، فرض د ټولو مخلوقاتو احترام وای. موسیقی وای هنرونه وای او لوبه، موسیقی وای هنرونه وای او لوبه، انسانیت په هر مسلک کې یو مضمون وای، عدالت مو د قانون هر ماده وای، عاطفه مو پیغامونه د ژوندون وای، عاطفه مو پیغامونه د ژوندون وای، چې چاپلین د ماشومان وای روزون کوي، کتابونه یې لاسو کې د جبران وای، په هر کور کې راته ناست نو شیروان وای، او قومي مشر د ټولو غفار خان وای، او قومي مشر د ټولو غفار خان وای. سمندر پکی وحلی خپل لارا، سمندر پکی وحلی خپل لارا، لمر صحنه د ظلم هیڅ نوای لیدلی، هوا نوای غشی تور زخمی کړي، هوا نوای غشی تور زخمی کړي، وای مزمکه ل جنت هم ویاړلې، وای مزمکه ل جنت هم ویاړلې، وای د هغه ملک وګړي دغه خلک چې د ستړي ل سیاست او فریبونو، وای د هغه ملک وګړي دغه خلک چې د ستړي ل سیاست او فریبونو، استبداد ویني زبېخي یاز بېخلې، دا چې دلته اواره دي په ملکونو، دا دنیا دی بیا چنګیز ته مبارک وای، دا دنیا دی بیا چنګیز ته مبارک وای، خیر دلته که بیا هر سړی قارون وای، د فرعون له خدای به وموږ لرې، د فرعون له خدای به وموږ لرې، او نمرود دې ستا دښمن خوار او زبون وای، سره پاتې دې دنیا کې هغه ټول وای چې د یو بل داړلو نه کړل ستړي، سره پاتې دې دنیا کې هغه ټول وای چې د یو بل داړلو نه کړل ستړي، چې په ظلم هیڅ تنده نه ماتیږي، دا له شر او له فریبه جوړ وګړي، دا له شر او له فریبه جوړ وګړي. خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، بس له دې دنیا چې بیل یو بل جهان وای، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، بس له دې دنیا چې بیل یو بل جهان وای، اوسېدلی پکستان بینوایان ټول، اوسېدلی پکستان بینوایان ټول، پوره کړی دې زموږ دا یو ارمان وای، پوره کړی دې زموږ دا یو ارمان وای.
د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن راوړئ، ما د حال د وطن راوړئ، کاکړۍ غاړې کوم ما را ور پخلا کوم، ما را ور پخلا کوم، سفر ژوب جانا پر کوټه سر د سیتا Yeah. هوا مرغانو وامرای ما دا حال دا وطن را وړی ما دا حال دا وطن را وړی خلک وایي ورونه ګران دي زما د سترګو بڼو ګان دي